کابل کې د مازدیګر 3:00 بجې سوی. السلام علیکم. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمان پرانستل شو. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون د خبریالي ملالی میوند پر وژل کېدو خبرګونونه اوریدلای سي. نور راپورونه هم لرو. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې تم زفر بازار هرکلی کوم چې تخنیکی چارې تای روشن را سره مخته. خبرونه په خبرونو پیلو اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان او ایران ترمنځ یو مهمه ترانزیتي لار پرانستل شوه. یونما په ننګرهار کې د خبریالي وژنه بوګنوونکی کار بللی او ټاکل شوی تر یوې اونۍ پورې د بریگزټ سوداګری تړون وروستای شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د پروژې د پرانستو مراسمو ته لرې واټانه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې بشپړېدل دا معنی ورکوي چې دواړه هیوادونه د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا ته ملي اراده لري.
دا وسپنې پټلۍ د آسیا په لویه وچه کې د لیږد او ترانسپورت تر ټولو ګټوره، اغیزناکه او ارزانه لاره ده.
تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره پر دغې پټلۍ په ازمایښتي ډول هرات ته 1500 ټنه سیمنټ وارد شول. یونما په ننګرهار کې د خبریالي او د بشري حقونو فعال ملالی میوند وژنه غندلې. یونما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا پیښه له دې اړخه هم بوګنوون کې د چینو موړې د بشري حقونو پر نړیوال ورځ ووژل شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر خبریالانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبره یې په ډیرو قربانیو ترلاسه شوي نشي غلي کولی. ښاغلي غنی په یو خبر پاڼه کې دا برید وحشانه بللی او اړوندو ادارو ته یې ویلي چې عاملین یې په نخه او د قانون منګولو ته وسپاري. ملاله میوان چې د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبریاله وه نن سهار له خپل موټر چلوونکي سره داندې ته پر لار ووژل شوه. په ختیځ زون کې د خبریالانو د ساتنې کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي خبریالان د پیښې سخت خواشینی کړي.
د افغانستان ټول خبریالان او هغه څوک چې د ملاله د شخصیت سره بلدتیا لري هغه وبوګنول. نن ډېر زیات خبریالان خواشینی وو چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لګ لګ کیږي، نو له لاسه ورکول دا یو ډېر لویه غمیزه وه خبریالانو لپاره.
تر اوسه د ملالۍ د وژنو پړه کومې ډلې نه ده منلې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. نوموړې داسې مهال وژل کیږي چې نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال په ورته هدفي برید کې ووژل شو. له هغه وړاندې د تلو تلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی ویان یماس یواش هم کابل کې وژل شوی وو. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکی بریټ کې وجل شوی. د امنی قومندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون طالقانو ته په لار و چې بریټ پری وشو. اسیر وای د غبریټ کې د ولسوال یو ساتونکو هم وجل شوی او دوه نور ساتونکو ټپیان شوی دي. تر اوسه کومي وسلوال ډلې د دغه پیښې مسولیت نه دی اخیستی. په شمال ختیځ زون کې تخار یو له هغه ولایتونو دی چې وروستیو کې تر د افغان ځواکونو او طالبانو د خونړۍ او جګړو راپور ورکړل شول. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشر سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه بعد بریگزټ سوداګری تړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خند پای ته ورسوي. بوریس جانسن او اورسلا ون دیرلین پرون بروکسل کې د ماخامنۍ پر مهال سره وکتل، خو خبرې د اختلافي مسایلو پر سر له کومې هوکړې پرته پای ته ورسېدل. بریگزټ وروسته سوداګری تړون په اړه مخالفتونه په دریو برخو کې پاتې دي چې د کب نیونې پر حقونو، د عادلانه سوداګری پر اصولو او د همدې تړون د ادارې کولو پر څرنګوالي دي. میرمن وندرلین له دغو خبرو وروسته وویل دواړو لوریو ژوندۍ او په زړه پورې خبرې درلودې، خو لا هم له هوکړې لرې پاتې دي. دی ویلي دواړه لوري مرکچیان به د دسمبر تر 14 یوې هوکړې ته سره ورسیږي. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د لیږد پړاو د همدې دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. که تر هغه وخته سوداګریز تړون ونه شي د هیوادونو په پولو کې به ستونزې پیدا او مالي مارکیټ ته به زیان ورسیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوې ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې چې چارواکو هڅه تیز کړي چې د کووېډ 19 ناروغي پر وړاندې واکسین تایید او عملی چارې ژر پیل کړي. تمه ده چې امریکایي چارواکي په څو راتلونکو ورځو کې دغه وایروس پر وړاندې د فایزر بیونټیک واکسین پلي کېدو ته بیړنۍ اجازه ورکړي. دغه واکسین چې موثریت په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی، د لومړي ځل لپاره د سېشنبې له ورځې راهیسې په بریتانیا کې تطبیقیږي. او فرانسې د ټکنالوژۍ دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به دغه سرغړونې له امله 100 میلیونه یورو او امازون 15 میلیونه یورو ورکوي. دا خبره د فرانسې د معلوماتو او ازادیو ملي کمیسیون نن په دو جلا خبرپانو کې کړې. دغه کمیسیون ګوګل او امازون تورن کړي چې په اتومات ډول د کوکیز کارونه غیر فعاله کړې ده. کوکیز په انلاین بڼه د انټرنیټ د کارونکو چلند زیرمه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. نن د هرات خواف ترمنز د اوسپنی پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنز رسمن پرانستل سو. ولسمشر اشرف غنی نن په همدې مناسبت داسې وویل:
تکمیل شدن این پروژه مهم نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین این پروژه مهم است.
ده ننګرهار د یو خصوصي تلویزیون د خبريالي ملال میوند وژنې په کوردننه او بهر سخت خبرګونونه راپرولې دي. په خپل اغلی میوند یو کال وړاندې له ازادي راډیو سره په یو مرکې کې ویلی وو:
سولې پرته ژوند ناممکنه دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې، نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان نور ته اړتیا لري هغه ټول پوره کېدای شي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څرنګوالی او د چې ښځې له کومو دردونو کړیږي په یو تفصیلي راپور کې اورېدلی سي. یوه بېلګه یې دا ده:
د نشو ګولې بیرا کولې درې درې شپې دوه دوه شپې به نشه پرته ومه. زما له به روټین را کولې دوه ورځې درې ورځې، حتی تر دې پورې چې په ما تیل واچول وی سوزولم سر نه خپو پورې.
دا تفصیلي راپور به نن د کور کلی ونیس پروګرام پر ځای خپور سی، او د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام هم د دې پروګرام بل برخه ده. اورېدو ته را سره اوسئ. د افغانستان او ایران جمهور رئیسانو د خواف هرات ریل پټلۍ په رسمي ډول پرانسته. په دغو آنلاین مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې په پرانستي سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاړي کې لا پراخې سي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ، او د افغانستان ثبات یې د ایران او په دواړو هیوادونو کې ثبات یې د سیمې لپاره مهم وګڼه. خطر پر دې نور څه ترکوي؟
د افغانستان او ایران ترمنځ د خواف هرات ترمنځ د وسپنې پټلۍ نن پنځ شنبه د افغانستان او ایران د دوړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لخوا په آنلاین ډول رسمن پرانستل شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا ورځ د دوړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ یاد کړه. وی ویل چې دا پرانسته به د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې کړي. خاغلی غنی ویل افغانستان له ایران سره د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ ژورې فرهنګي او ټولنیز اړیکې هم لري.
تکمیل شدن این پروژه
په داس حال کې چې کورونا وایروس په دوړو هیوادونو کې خپور دی، د دې پروژې تکمیلېدل د دې ښکارندوی کوي چې دوړو هیوادونه یو بل ته د ملي ارادو په تنسیل کې مهم رول لري. هغه برخو چې د دې پروژې په بشپړېدا کې زیار وسته
پروژه.
د معلوماتو له مخې هر کال به پر دغې ریل پټلۍ شاوخوا 1 میلیون مسافر تګ راتګ وکړي، او د 10 میلیونه ټونو خوراکي توکو راکړه ورکړه به هم پرې وشي. دغه ریل پټلۍ په څلورو برخو کې جوړیږي چې دوه برخې د افغانستان او د نورې هم د ایران په خاوره کې دي. د یاد ریل پټلۍ د تړون له مخې ایران د دغې ریل پټلۍ درې برخې جوړې کړې، او یوه برخه چې 50 کیلومتره کېږي د افغانستان حکومت باید جوړ کړي. د یادونې ده چې دغه ریل پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري، چې 25 کیلومتره د افغانستان په خوره کې دننه چي 15 میلیونه ډالر لګښت پرې شوی د ایران هیواد لوري ورکول شوې دي. د دې ریل پټلۍ څلورم برخه چې افغانستان باید جوړ کړي د ایتالیا هیواد لخوا د لګښت ژمنه شوې ده. د ریل دغه پټلۍ افغانستان د ایران ترکیه لاري له اروپا سره نښلوي. افغان جمهور رئیس ویل په افغانستان کې دننه هم د ولایتونو د موادو نخلول لپاره د ریل پټلۍ د جوړیدو طرحه هم تر کار لاندې ده. د نوموړي په خبره له شیرخان بندر بیا کندوز مزار او هرات ته به د شاوخوا زر کیلومتر په اوږدوالي کې د ریل پټلۍ د جوړیدو طرحه جوړه شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم دا ورځ د افغانانو او ایرانیانو لپاره ډیره مهمه او ارزښت لرونکې ده کړه. ویل چې دواړه هیوادونه د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅه کوي.
موږ نن یو برخلیک لرو د سیمې امنیت، ثبات او پرمختګ د دواړو هیوادونو د خو اړیکو سره نغښتې ده. د افغانستان پرمختګ زموږ پرمختګ دی، د افغانستان امنیت زموږ امنیت دی، او په افغانستان کې ثبات په ایران کې ثبات دی، او په ایران کې ثبات د ټولې سیمې ثبات دی.
د ایران جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د راتلونکو اقتصادي پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو ګډ کمیسون باید جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس هم د دې کمیسون په ژر جوړیدو ټینګار وکړ. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غله ازادي رادیو او دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونو کې او په تیر خبرونو کې هم واوریدل، نن په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله ملاله میوند په یو وسلوال برید کې وژل سو. د نوموړي د جنازې مراسم نن په ننګرهار ولایت کې ترسره سول. په دې مراسمو کې د دوستانو او کورنۍ غړو ترڅنګ د یاد ولایت چارواکو هم ګډون درلود، او په دې مراسمو کې څرګندونې کړې دي. دغه مراسمو ته زموږ هم سهرګل امیرزی ورغلی وو او نور جزئیات پیرا سره شریکي. امیرزی صاحب، خبرونه ته شرغلی.
بلې ډېر چاته مننه. نن یولس بجې د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې د ملالی میوند او د دې د ډرایور چې لدی سر یو ځای وژل شوی و، نن سهار د هغوی جنازه ترسره شوه. په دغه جنازې مراسمو کې د ننګرهار والي او امنیتي مسؤلینو همداراز د ملالی میوند او د دې ډرایور کورنۍ او خواخوږو ژورنالیستانو ګډون کړی وو. په دغه جنازې مراسمو کې که څه هم د ملالی میوند دغه وژونکي په تېښته بریالي شوي او تر اوسه لا معلوم نه دي چې دا څوک او ولې دوی ووژل، خو ځایي چارواکو په تېره د ننګرهار والي د خبریالانو او د ملالی میوند او د ډرایور له کورنۍ سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دغه عاملین وپېژندل شي، وبنیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. خو د دې سره تر څنګ هم ژورنالیستان خواشینی او مایوسه وو، او هم کورنۍ او چارواکو غوښتنه وکړه چې یوازې ژمنه ونه کړي او باید چې دا پیښه بابیزه ونه ګڼل شي، جدي اقدامات ترسره شي، امیر ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوی ویره لرله چې په تېر کې هم همداسې خلک وژل شوي دي، بیا امیرین په تېښته بریالي شوي، نه بیا نیول شوي دي او نه معلومات په اړه ورکول شوي دي. د ملالی میوند پلار د ننګرهار والي سره چې د جنازې په مراسمو کې تر څنګ ولاړو، لوالی وختل چې کسان چې دوی دغه سي نورې لاس زیاتې نورې ملالی لري چې ټولنې ته به وړاندې کړي او د ملالی میوند هغه ارمان به پوره کړي، خو ژمنه دا وکړه چې دوی په ټینګه باندې د ملالی میوند وژونکي غواړي باید پیدا شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. همداشان د ننګرهار کې د ځینو نړیوالو ملي او سیمه ییزو رسنیو استازو او خبریالانو هم یو ناسته وکړه. په دغه ناسته کې د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته د پاملرنه وکړي او ګواښ یې وکړ چې که دوی داسې ونه کړي نو دوی به یا چوپ پاتې شي او یا به له ننګرهاره نور مرکز کابل ته به ولاړ شي او هلته به دا غږ پورته کړي چې په ننګرهار کې د خبریال ژوند خوندي نه دی او ځکه دوی کابل ته راپچېدلی دي.
ډېر زیاته مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال سهرګل امیرزی و چې د ملالی میوند جنازې مراسمو څخه جزئیات موږ سره شریکول. سوله افغان شوزو ته په څه معنا ده؟ په دې اړه د تیرې فبروري په میاشت کې ملالی میوند ازادي راډیو ته د زما سوله تر سرلیک لاندې د خبرونو یوې لړۍ کې خپل نظر داسې ویلی و.
نوم ملاله میوند او شاوخوا درویش کاله عمر لرمه په ننګرهار کې د انعکاس رو ټلویزیون سره د ویاند په توګه کار کوم تر څنګه بیان رادیو سره خبریالی کوم او د ښځو د حقونو برخه کې فعالیت کوم هم دلته جلال آباد ښار کې اوسیږم سولې پرته ژوند ناممکن دی کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې نو هغه ته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېدای شي مثلا د اول خدای دی چې خپل ژوند په سوله کې تامینېږي کله چې جګړې نو خلک د خپل ژوند ویره ورسره یار وخت په دې فکر چې اوس په خپل ژوند له لاسه ورکړي کله چې سولې نو دغه فکر له چا سره نه وي مثلا د زده کړو حق دی د سرپناه حق دی د همدارنګه د روغتیا حق دی د کار کولو حق دی د بیان د ازادۍ حق دی دا ټول هغه وخت ممکن دی چې کله په یو ټولنه کې سولې هغه دور یو داسې دوره و چې په خاص ډول د خزینه لپاره شي یو تور دوره وه کچېری طالبان راځي او د حکومت سره سوله تر سره کوي په حکومت کې ګډیږي نو موږ ورته خراغلاس وی لکه د حزب اسلامي چې سوله وکړه راغله اما ک دور د طالبانو دور راځي نو دا هیڅ افغان ته او په خاص ډول هیڅ میرمنو ته د منلو وړ نه دی
دوستانو د ملالی میوند رغم واوریده چې نن په یو وسلوال برید کې د تل لپاره خاموش شو ملګرو ملتونو د ژورنالیستانو د دفاع سازمانونو او د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول یو شمیر سیاستوالو په ننګرهار کې د دغه خبريالي وژنه غندلې ده او د یو بشري جنایت بللې نور تفصیل راته اجمل اندرا کوي
په افغانستان کې بیلابیلو ادارو پاکی کې د بهرنیو هیوادونو سیاسي نمائندګیو سفارتونو افغان چارواکو د بشري حقوقو ډلو او همدارنګه ملګرو ملتونو په ننګرهار ښار کې د دغه ځوان خبريالي په جلال آباد ښار کې د دغه ځوان خبريالي وجل غندل دي د جرمني سفارت پر خپل ټوئیټر لیکلي دي دا پیخه په داسې ورځ باندې کیږي چې نن په 2020 کال کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي د جرمني سفارت وایي چې دوی پر دغه خبريالي شوه بریده او همدارنګه په افغانستان کې د رسنیو پر استازو او ملکیانو نور بریدونه په کلک ټکو باندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر هم په یوې ځانګړې اعلامیې کې ویلي دي چې دا بشری حقوقو په نړیوال ورځ باندې دا داس یو چا د ژوند د خستل ورته ټکان ورکون کړي چې د ټولنې د بهبود لپاره کار کوي په د نورو سفارتونو هم په خپل ټوئیټر پانو او اعلامیو کې دا بریده غندلې پر سفارتونو او بهرنیو ادارو سربیره افغان سیاستوالو هم د غبرید ټکان ورکون کې بللې ولسمشر غنی د دې بریده د سخت غندلو پر مهال ویلي زموږ رسنۍ او خبريالان چې په سختو شرایطو کې د هیواد سیمې او نړۍ له حالاتو څخه د خلکو د خبرولو لپاره کار کوي پر دوی بریدونه بشرزت جنایت او نبخون کې هم عمل دي دا ارکڅخه خبره شوی اعلامیه د ولسمشر غنی په حواله دام وای چی د ناپوهی واشت لارویان د دا شان بریدونو په تر سره کول سره د بیان ازادي چې د اساسي قانون د سری حکم په اساس د افغانانو حق دی نشیزیان منوله د ارګ اعلامیه کې ویل شوی خاغلی غنی د پیخي د چیړنی او قانون منګولو ته د وژونکو د سپارلو امر کړی دی همدارنګه د مصالحي د علي شورا رئیس عبدالله عبدالام په ویلا مې کې د برید د بیان په ازادۍ باندې برید غنلې ده خغلی عبدالله ویلي د افغانستان دښمنان نشي کولای په دې ډول بریدون سره د افغانستان د خلکو رساغغ غل کړی دا یې نکاس رادیو ټلویزیون خبريال ملال میوند او دغه موټر چلول کې نن سهار په یو تروریستي برید کې ووشل شو تر دې تقریبا څه کم میاش مخکې په هلمن کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تای د په موټر کې یو خدل شوی ماین واشه تازه د افغانستان لپاره د ولویدو هیوادونو سفارتونو او سیاسي نمائندګیو د امریکا د سفارت په شمول په یو غډه اعلامیه کې ل طالبانو او نور وسلوالو ډلو غختي و چې په دې هیواد کې هدفي وژنې پایته ورسي
ډیر زیات مننه کوم اجمل اندوی چې د ملالی میوند پروژنی د کورنۍ او بهرنۍ خبرګونونو په اړه راتویل په همدې ترڅ کې د افغانستان په خطیت زون کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د مشر شیرشاه همدرد سره مرکه کړې او په دې اړه مې وپوښت چې د ملالی وژنې په ننګرهار کې پر خبريالانو څومره غیظ کړی دی
یقیناً ملالی میوند شهادت د ننګرهار نه وځ د ننګرهار بلکې د افغانستان ټول خبريالانو هغه څوک چې د مریاله د شخصیت سره بلدتیا لري هغه وګنول نن ډېر زیات خبريالان خوشي وو او یقینا چې د داسې یو مهربان همکارې چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لګ لګ کیږي، نو زلا څور کول دا یو ډېر لوی غمیزه و خبریالانو لپاره. په کاري چاپیریال کې هم خبریالانو دا احساس کوو چې هر څوک هر مهال کوو وړي مونږ وژلی شي، نو مونږ بې څوک یو. نو دوی غمجن وو او په خپل غم یې ژړل، او نو حکومت نه غوښتنه دا وه چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي، همدارنګه د جګړې له ښکېلو غاړو نه یې هیله دا وه چې خبریالان دې پرې خلک دي، دوی یوازې د ولس غږ پورته کوي، دوی د هېچا هم درچا دي، د هېچا هم نه دي. نو په لحاظه د خبریالانو ژوند ته باید دوی جدي پاملرنه وکړي.
بله همدر صاحب، په داسې حال کې چې هلته په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي چې څنګه په افغانستان کې سوله راسي او د ښځو پر حقونو باندې خبرې کېږي، دلته هم زمانه په افغانستان کې یو شذینه خبریاله پناشه کیږي، د څه متوجي کیدای شي؟ ولی باید یو شذینه غم بیا خبریاله په افغانستان کې پناشه شي؟
دا یقینا خبریالان ډیر زیات اندېښمن کړي دي چې د سولې په نتیجه کې بل اخر به څه کیږي، او د خبریال او د مطبوعاتو سرنوشت به څه کیږي. دلته خبریالان بیلابیل نظرونه لري. ځینې په دې نظر دي چې د دولت وسلواله ډلې وړی چې په دولت باندې فشار وارد کی، او ځکه د خبریالانو په وجلو باندې یا د ټولنې د نورو مطرح وغړو لکه علما، د پوهنتون استادان، مدني فعالان، مطرح ځوانان او نورو کادرونو په وجلو باندې رسنۍ ډېر زیات تبصرې کوي او غوغا پورته کیږي. نو کېدای شي داسې یو توجیه هم ولري چې دوی د حکومت تر فشار لاندې راوستل غواړي. یو شمېر خبریالان بیا په دې نظر چې د سیمې استخبارات په افغانستان کې ډېر فعال دي، او هر څوک چې د هغوی ګټې وننګوي دوی وژني د خپلو لاسپوسو په واسطه باندې. ملالې میوند غوندې یوې مبارزې خبریالې چې هغه یوازې خبریاله نه وه بلکې د ښځینه حقونو د دفاع یوه مېړنۍ اتله ملاله وه، او په هر ځای کې په جرأت سره د ښځینه حقونه هم غوښتل. نو په پښتني ټولنه کې بیا د ښځو ځلېدل دا خو یوه بله ستونزه ده، ځکه د ملالې میوند مور هم لنن لس کاله وړاندې ووژل شوله، او هغه هم له دې امله ووژل شوله چې ولې دا د خپلې سیمې د خلکو مشري کوي، ولې بې ځایه شوو خلکو ته یا د شیخ مصري د کم خلکو ته مکتب غواړي، کلینیک غواړي، بیا رغونه غواړي، ولې په محافلو کې ظاهریږي. یعنی د هغې وژل کېدل هم دغسې یو بنیا لره چې هغه تقریبا د ټولنې سنتي بودن و، او په ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو نه زغم و. نو دا یوازې د دې د مرګ دوه اړخونه کېدلی شي، یوې د خبریالۍ اړخ او بلې د ښځینه فعالیت چې د ښځینه حقونو د خوندیتوب لپاره او د هغوی د حقونو د غوښتلو لپاره په نهایت کې ډېره فعاله مبارزه وه.
بله همدار صاحب، هغو عاملینو ته ستاسې پیغام څه دی چې دا رول پیښې ترسره کوي؟ آیا په دې طریق دوی کولی شي چې خپل اهدافو ته ورسیږي، یا د دې خبریالانو آواز چپ کړي؟
زه دوی ته دا ویل غواړم چې تاسې به خبریالان ووژنئ، مګر هېڅکله خبر نه شئ وژلی. یو بل څوک به پورته کېږي، خبر به جوړوي، رپورټ به جوړوي، او د خلکو غږ به پورته کوي. دا ډګر نه سړېږي، بې ځایه زحمت کوي. اما هیله او ارزو مو دا ده چې د جګړې ټول ښکېل غواوې بشري حقونو ته درناوی ولري، خبریالان په ملکي وګړو کې راځي، د خبریالانو وژل په جنګي جنایتونو کې راځي، خبریالان بې پرې خلک دي، د جګړې د ښکېلو غاړو د فعالیتونو او د هغوی د لاسته راوړنو او همدارنګه په هېواد کې د پرمختګونو او شته ننګونو په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکوي. نه خبریالان پرته له دې چې د خلکو نه رایه واخلي، په حقیقت کې د خلکو استازیتوب کوي او دوی د ولس دردونه وړاندې کوي. نو زه داسې بې کسه بې څوکه مظلوم قشر وژل دا یو لوی جنایت دی، دا هېڅ ډول مېړنتوب نه دی، دا نارینتوب نه دی.
د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه هم درته.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم یو نړیوال مطلب د امریکا متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن د زوی تحقیقات پیل سوی دي. د یو شمیر راپورونو لمخې دا تحقیقات د تجارتي مالیاتو په برخه کې دي او په دې اړه دي چې کله جو بایدن د باراک اوباما په وخت کې مرستیال ولسمشر وو، زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې شامل شوی و چې د لګیدلې تور لمخې له واک څخه یې ګټه اخیستې ده. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وای له د څخه د مالیاتو د سرغړونو تحقیقات پیل شوی دي. داسې ښکاري چې دا د راتلونکې ادارې لپاره یوه سیاسي مسأله ده. هانټر بایدن په یو بیان کې چې د پلار ته د ولسمشرۍ د لیږدېدو د واک ډلې خپور کړی دی، ویلي دي چې فدرالي څارنوالان د ده د مالیاتو د چارو تحقیقات کوي. په دې بیان کې راغلي دي چې دی دا مسله جدي ګڼي او ډاډه دی چې د مالیاتو د ورکړې په برخه کې په قانوني او مناسب ډول چلند کړی دی. هانټر وایي چې دی له دې تحقیقاتو د ډسمبر په اتمه خبر شو، خو نه پوهېده چې په کومو برخو کې به پوښتنې کېشي. د راپور له مخې دا تحقیقات د 2013 کال په وروستیو کې پیل شوي وو. په دلاویر کې د فدرالي تحقیقاتو موضوع په داسې وخت کې افشا شوې ده چې د راتلونکي ولسمشر لپاره په زړه پورې وخت نه دی، ځکه چې د ده د نوي لوی څارنوال د غوره کېدو وخت دی چې بیا به هم دا څارنوال دغه دوسیه څاري. د تحقیقاتو پر مهال به شاید دا قضیه د جمهوري غوښتونکو لپاره د ولسمشۍ په راتلونکي دوره کې د سیاسي فوټبال په یوه ډګر بدله شي. د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال ډونالد ټرمپ او ډیرو جمهوري غوښتونکو پر هانټر بایدن انتقادونه کول، په ځانګړي ډول په اوکراین او چین کې د ده د هغه وخت پر تجارتي اړیکو چې د پلار د واک پر مهال یې لرل. پلار یې هغه وخت مرستیال ولسمشر و. د بایدن د واک د لیش ټیم ویلي دي چې منتخب ولسمشر په خپل زوی ډیر ویاړي او هغه په وروستیو میاشتو کې په بیلابیلو ډولونو د شخصي بریدونو په ګډون له سختو ګواښونو سره مبارزه کړې ده.
او پدې چې که څوک د کورونا واکسین وکړي بیا به هم ماسک نه لري کوي او قبل ماسک ځان خلاصوي، په دې اړه پښتنو به احمد شیبر په دې راپور کې جواب کړي.
د سو دلایلو له امله به خلک تر وی مودې ماسک تړي او ټولنیز واټن ته به پام کوي. د کورونا واکسین دوه ځله کیږي. د فایزر کمپنۍ دوهم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړي و باید وشي او د مدرنا کمپنۍ واکسین څلور اونۍ تر لومړي و وروسته تطبیق شي. بل لورته د دغو واکسینونو اغیزمنتیا سمدستی نه ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا خلک باید تر لومړي واکسین وروسته دوی اونۍ احتیاط وکړي او له ناروغي ممکن یو مخخه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهم ستن ورته ولګول شي او بیا هم یو دوی اونۍ تیر شي. په واشنگتن پوهنتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وای تر اوسه دا څرګند نه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنیو واکسینونه یو مخلق له ناروغي ساتي که د ناروغي له علامو خوندې کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوی خلک شای بیا هم په کورونا اخته شي، خو دا شمیره به خورا کمه وي. ډیبورا فولر زیاتوي چې د واکسین آزموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده او تر هغه به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کیږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین کسر لنن هم پیل شي، په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسی شي.
ستاسو ل پیغامونو
زه حاجی حسن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې دا چې د قوس په دیارلسمه ورځ د معلولینو چارو ویان په خپله وینا کې وویل چې موږ ټول معلولینو ته معاش ورکړی دی. دا ته نوي کال یو روپۍ یو معلول ته په کونړ کې نه ده ورکړی شوي، نه نوي کال نیمې پیسې ورکړی شوي دي. نو لوړپوړو چارواکو نه هم دا غوښتنه ده چې په دې هکله باور وکړي. وسلام په احترام.
د نننن لغمان ولایت نن تاسو سره زموږ د کوم د امریکای په سوالي په اړه چې تاسو سره خبرې کوئ، خبره کړو دا کار چې تاسو لغمان د فارمر صاحب له کوزینن ولایت نن تاسو لغمان د نن سره په دې سره تجربه کړو نو تاسو یو څه کوم شی ته نو کې وخت تاسو نو دا د دې راځي نو تاسو کوم څه نه زموږ سره نو ګورئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اډ مؤسسه د نورستان ولایت ته دواګانې ارزکې او
ډاکټرانو معاش ورکوي. ډېره بېکاره مؤسسه ده چې تر اوسه پورې اووه میاشتې کېږي چې ډاکټرانو ته معاش نه دی ورکړی او چې ورکوي نه اوس درې میاشتو آوازه ده. نو دولت نه هیله لرو داسې خلکو ته قرارداد آینده کې ور نه کړي چې ډاکټران غریب خلک دي، وړه اخلي، کور خرچه، مریضان، دا ټول پرې باندې اووه میاشته معاش نه ورکوي. وسلام
کورنۍ چارو وزیر صاحب او رئیس جمهور بیا پلان راولی دی د مونیم سوا د هلمند د شهیدانو د نظامی شهیدانو د کورنۍ حوال احوال وپوښتي. السلام
علیکم. ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسی پیغامونه خو مورده په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له اسد الله الدین څخه.
د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خاف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. یوناما په ننګرهار کې د خبریالې او د بشري حقونو فعالې ملالې میوند وژنه غندلې. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پېښه له دې اړخه هم بوږنوونکې ده چې نوموړې د بشري حقونو پر نړیوالې ورځ ووژل شوه. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکی بریټ کې وژل شوې د امنی قمندانې ویان خلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری تعلقانو ته پر لار و چې بریټ پری وشو. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشره سره سلا شول چې د همدی اونۍ تر پایه بعد بریگزټ سوداګریز تړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خاند پای ته ورسوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په 1324 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارد ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزی کړي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملی چارې ژر پیل کړي. او د فرانسې ټکنالوژي دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به دغه سرغړونې له امله د فرانسې حکومت ته 100 میلیونه یورو او امازون 15 میلیونه یورو ورکوي.
مننه کوم صدله لودین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستل سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. او د سپورت له ډګره به نوي خبرونه راته رحمت الله افغان وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره د استقامت تر عنوان لاندې د اسپ زغلاونې د لوبو په پایله کې اسپ زغلاونې فدراسیون ته لس غوره سواره انتخاب شول. په دغه سیالیو کې چې تیر ورځ تر سره شوه لس سوار لوستو ولایتونو 28 اسپرو ګډون کړی وو. د ملي اولمپیک کمیټې ویان مجیب رحمت قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سورو 40 کیلومتره لار ووهله. د کابل د فرصت پر روانو غوره لیکسیالیو کې صداقت او ظاهر اسد نیما پایلو بوتا لار پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون رئیس فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دویم پړاو نیما پایلو به کې صداقت لوبډلې په یو جالب لوبه کې وی آی پی لوبډلې ته 0-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د ښاغلي مشوف په خبره په همدې پړاو لوبه کې ظاهر اسد لوبډلې سنائی لوبډلې ته د دیار لشپاک په مقابل کې ماته ورکړه. په همدې ترتیب صداقت او ظاهر اسد لوبډلې د لوبو وروستی پړاو ته لاره پیدا کړه. د فوټسال سیالۍ له څو ورځو راپدې خوا د کابل د فوټسال په جمنازیم کې روانې دي. د سریلانکا د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په دوام نن دوه لوبې کیږي. د راپورونو له مخې لومړۍ لوبه به د کولمبو کینګز او جفنا سټایلنز لوبډلو او دویمه لوبه به ګالی او کینډي ترمنځ وي. د تیرې ورځې په لوبه کې کینډي جفنا لوبډلې ته او همداشان دمبولا کینګ لوبډلې ګالی لوبډلې ته ماته ورکړه.
سپورتي خبرونو مواردل دوستانو مخکې تر دې چې د اونیزو پروګرامونو برخې ته ورسو د هنر څنګه ته هم سر وشکار کوو. لیونی مینی کرم آشنا لبیابان سره د دې او نورو ګڼو مشهورو سندرو ویونکی ایوب د ناروغۍ پر بستر پروت دی. کورنۍ یې د درملنې لپاره ځان بې وسه ګڼي. اجمل تورمان پر دې راپور کې د نوموړي ناروغ صورت پوښتلی دی. په کې ژبه وارو
لیوانی مینی کرم آشنا د بیابان سرا پری دی چې ګرځم لیوانه پغرونو
د افغان موسیقي ولوي هستی خو بی وسه او بیمار د مینی سندربول ایوب چې ل درنوی مینوال یې ورته ایوب صدوی د نګدی نه هول سیزو دی او ل دیر لسکلنی ل موسیقي سره پاتې شوی دی. نوموړي چې ډیر شمیر ځوان هنرمندان په پخو ودرول اوس خپل د امسا او نورو په مرسته دریږي او قدم اخلي. د افغان موسیقي دا ویاړلې سیره په غوګونو سم نشي اورېدلې او فکری توازن یې هم له لاسه ورکړی. د سندرغاړي ایوب لور سیما ګل د خپل پلار تیرې خاطرې یادوي. د بې وسۍ اوښ کې تویوي او د درملنې لپاره یې د مرستې غوښتنه کوي.
پلار خو تبا کړی پلار پسې لیونی شوی ډډمه داسې سوځي لکه اور چې ورته ګورم. زه اوس غواړم چې وسه مې نه رسېږي چې څه وکړم دې ته. پلار مور خو تاسو ته پته ده چې پلار مور چیشته وایي.
کیهان ایوب
اسرا تغرونا گڑنگونا
دای د ایوب استاد مسیده کایهان چې خپل هم سندرغاړې دی وای کله چې محفلونو کې خلک ورنه د ایوب استاد سندرې غواړي ویاړي.
نو بس زما دغه کوشش ده چې بس د دوی امه قانون ژوندې وسی او نر نه خو دوی پاتې دی فعلاً.
د ختیځو هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل وای له سندرغاړي ایوب سره لازم مرسته نه ده شوې.
د وزارت نه موږ دا هیله کوو چې د هنرمندان هم د دې وطن د یو غړي په صفت باید ومني. پلاټ فرهنګ باید د ایوب استاد چیس نه یو سره ماته د وظیفه راکړي. زما غزامونو ته مسیانو ته به وایي نو مرسته باید ورسره وشي.
ایوب استاد اوس په جلال آباد کې د خپل وراره سره ژوند کوي. دای دوه لونې لري. دوه زامن یې هم درلودل. یو زوی مړ او بلې ترې تم دی. لونې په پیښور کې واده دي خو کله کله د پلار پوښتنې ته له تورخم راوړي.
د چاد شوخ نظر دا پارا اغلو گردم نا قرارا
دوستانو د ایوب د روغتیا په اړه راپور خو مو واوریدی او اوسم که څه هم په دې خبرونه کې د کور کلی پروګرام نوبت و خو د دې پر ځای د شوز پر وړاندې د تاوتریخوالي یو تفصیلي راپور درته خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما نوی راپور چې د دسمبر پر 8 نیټه خپور شو وایي په افغانستان کې شز یو نجونې قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د لومړي میرمنې په ګډون د حقوقو مدافعین په دې هواد کې د شروزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پاړه اندیشنه څرګندوي. د افغان حکومت ته تمه کیږي چې د پرمختګونو په خوندې ساتلو سره به په دې برخه کې نور کار هم وکړي. ملالی بشیر پر دې موضوع تفصیلي راپور لري چې د یوې متضرر رشیدې په ځخ پیلېږي.
ماته دا نه جوړې د دې خاطر پیدا شوې چې زه واده شم زه به نه مرم. د غې نه پسان بیا غې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه واده کړه. د غې خاطر
دا ږغ د کندهار د یوې اوسېدونکي دی چې تر کورني تاوتریخوالي وروسته ورته د اعصابو ناروغي پیدا او په کابل کې د درملنې لپاره بستر سوې وه. دا ښځه چې ازادي راډیو یې د موضوع د حساسیت له کبله